درنو اوریدونکو السلام علیکم اوس په افغانستان کې نماز پښین دوی بچی دی د ازادي رادیو د خبرونې تموز اسمت څاروان هر کله کوم په دې خبرونه کې ترشنه اسمان لاندې پروګرام لرو خو لمړی خبرونه د سوریې په تحولاتو پیلو وسلوالو سوری اخیانو د یکشنبه په ورځ په دمشق ښار کې د سوریې د دولتي رادیو تلویزیون لنیول ورسته په ژوندۍ بڼه د بشار اسد د حکومت سقوط اعلان کړ د سوریې صدر اعظم محمد الجلالی د یکشنبه په ورځ وویل چې په سوریه کې باید آزاد انتخابات وشي تر څو د دې هیواد خلک خپل مشر په خپله وټاکي محمد جلالی له العربیه شبکې سره په خبرو کې تایید کړ چې د یاغیانو له مشر ابو محمد الجولانی سره په تماس کې دی چې د اوسنی انتقالي پړاو د مدیریت په اړه خبري وکړي دا ګام د سوریې د سیاسي راتلونکي د جوړولو په هڅو کې یو مهم پرمختګ بلل شوی دی د سوریې د مخابراتو وزیر هم ویلي چې له یاغیانو سره په تماس کې دی محمد جلالی زیاته کړه چې د بشار اسد او د سوریې د دفاع وزیر په اړه هیڅ معلومات نه لري عین شاهدانو ویلي چې نن سهار یاغیان د دمشق په ښار کې د ولسمشر ماڼۍ ته داخل شوي او د الله اکبر شعارونه ورکول دا مانی چې د ملت مانی په نوم پیژندل کیږي د دمشق د لویدیځ برخې په مازنوم سیمه کې موقعیت لري په خواله رسنوي کې په خبرو شوی ویډیوګانو کې هم یاغیان په مانری کې د نن او د دروازو مخې ته شودل کیږي سرچینه وایي چې د سوریې ولسمشر بشار اسد لشمخ کې لدی چې دا پیښه رامنځته شي له دمشق وتلې ده د سې ښکاری چې یاغیان به له کوم مقاومت د مانی انګړ ته نه وتی دي راپورونه وایي چې د مانی د نن دولتي کارکونکو او امنیتي ځواکونو مخې تر دي چې یاغیان حالت ورشي وتلی وو په هم دی حال کې د سوریې یاغیانو ویلي چې د سوریې په نورو برخو کې لوړاندې تا ګروسته نن پلازمینه د مشق د نوټل په بریتانیا کې ډیره د سوریې د بشري حقوقو د څار بنسټ مشر رامي عبدالرحمن اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې اسد نن سهار له د مشق څخه په یو الوتکه کې ووت اسد یې حکومت په دیاړه سنې دی ویلي عین شاهدانو ویلي چې په زرګونو کسان په موټر او یا هم پلی د دمشق په لوی میدان کې راټول شوي او د ازادي شعارونه ورکوي د رويټرز خبري اژانس ته راپور لمخې یاغیانو ویلي د سوریې له وګړو سره یو ځای له یو لوی زندان څخه د بندیانو د خوشي کولو او د هغوی د زنجیرونو د ماتېدو او د سید نایا په زندان کې د بی عدالتۍ د دوران د پای ته رسیدو جشن لمانځي سید نایا د دمشق په مربوطاتو کې یو لوی پوځي زندان دی چې د سوریې حکومت په زرګونو کسان پکې بندیان کړی وو د دیموکراتیکی سوریې ځواکونو قومندان چې د امریکا تر ملاتړ لاندې او د کوردانو تر مشرۍ لاندې فعالیت کوي نن یکشنبه د بشار اسد د رژیم تاریخي پرسیدا تاریخي وبللاو ویستایل د دیموکراتیکی سوریې ځواکونه د سوریې د شمال ختیځ پراخ سیمې تر کنټرول لاندې لري د دې ځواکونو قومندان مظلوم عبدی په یو پیغام کې چې په ټلګرام کې خبر کړی ویلي په سوریه کې تاریخی شی به تجربه کوي ځکه چې په دمشق کې د استبدادي رژیم د پرزیدو شاهدان دي هغه سیاته کړې د دې بدلون د یوې نوې سوریې د جوړولو لپاره فرصت برابر کړي چې په دیموکراسي او عدالت ولاړوي او د ټولو سوریانو حقوق تضمین کاندي د اسرائیل پوز د سهار یک شنبه د بشار اسد د حکومت د سقوط له څرګندېدو وروسته وویل چې خپل ځواکونه په حایل سرحدی سیمه او نورو مهمو برخو کې ځای پر ځای کړی چې د جولان لوړو او د هغه ځای د اسرایلی اوسیدونکو امنیت ټینګ کړی یا د حایل سیمه د سوریې په قلمرو کې د قنیترا په برخه کې موقعیت لري چې د 1904 اویایم کال په پسرلی کې د اسرایل او د هغه وخت حافظ اسد د حکومت ترمنځ د یوې موافقې پر اساس رامنځته شوی و حافظ اسد د بشار اسد پلارو دا هم د افغانستان څو خبرونه د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت شار ظافر کرندې کوي د طالبانو خلاف د شوزو خلاف د طالبانو د مشر لخوا د تیبي بنسټونو د تړلو پریکړه په هیڅ ژبه کلتور او مذهب کې د منلو نه ده د کر چیرشپا په خپل اکسپانا کلیکلی کندهار مخکي په دې اقدام چې جون شون کې او انجینران یې نشي د افغانستان راتلونکي لګوار سره مخامخ کړي وو او اوستن جونو د ډاکټر کېدو یا قابلیت کېدو په منکولو سره د افغانستان راتلونکي په بشپړ توګه لمزوري د امریکایي ډیپلوماټي زیاته کړي اوس په نوي ماشومان نسیږي میندې به امریا او ټول افغانان به کړاو غالي هغه سیاته کړی چې د غیر ضروري کړاو د مخنیوي لپاره باید د پریکړه بیرته واخیستل شي د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د ملاتړ لپاره د څه باندې یو سلو څلبیش بلیون ډالر مرستې غوښتنه وکړه. یونیسف ویلي چې د جمعې له ورځې څخه په پاکستان کې د ډېر افغان کډوالو لپاره په بیلابیلو برخو کې یو سلو څلبیش میلیونه او 900,000 ډالر بس پینې ټولولو کمپاین پیل کړی دی. یونیسف پر دې راپور کې ویلي چې په پاکستان کې تر 3 میلیونو زیات افغان کډوال اوسي چې 9 سلنه ماشومان دي، او د سالنګ لویه لاره چې د واورې د ورېدو له کبله بنده شوې وه نن بیرته پرانستل شوه. تېره شپه د طالبانو د ټولګټو وزارت د واورې د ورېدو او سختو طوفانونو له کبله د سالنګ لویه لارې د تړل کېدو خبر ورکړی و، خو نن سهار دغه وزارت اعلان وکړ چې لاره بیرته پرانستل شوې ده.
ترشنه آسمان لاندی
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروان يم. د ترشنه آسمان لاندی خبرونه ته مو هرکلی کوم. نن د ازادي رادیو په دې خبرونه کې له گاونډیو هیوادونو د شړل شویو کډوالو او پر روان ژمي کې د هغوی او همدارس کورنیو بې ځایه شویو پر ستونزو خبرې کوو. د فړو نړیوال پروګرام وایي چې د بودیجې د کمښت له امله به په سږني ژمي کې یوازې 6 میلیونه اړو کسانو ته خوراکي توکي ورسولی شي. دا پروګرام خبرداري ورکوي چې روانو شرایطو ته په کتو ګڼ شمېر محتاج کورنۍ د بودیجې د کمښت له امله په راتلونکو میاشتو کې د سازمان مرسته نشي ترلاسه کولای. دا په داسې حال کې چې د دې پروګرام پر اساس په روان 2023 میلادي کال کې په افغانستان کې له هرو څلورو کورنیو څخه 3 کورنۍ د کافي خوراک لپاره پیسې یا خوراکي مواد نه لري او پور کړي دي، او په کلیوالو سیمو کې د دې ډول خلکو شمیر خورا زیات دی، چیرې چې له هرو 5 کورنیو څخه 4 پوره وړي دي. د خوړو نړیوال پروګرام په یو راپور کې ویلي چې په افغانستان کې کورنۍ د خوراکي اړتیاو د پوره کولو لپاره په متوسط ډول 8 زره او 200 افغانۍ پوره وړي دي، چې دا د 1500 امریکایي ډالرو معادل دي. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي په افغانستان کې د بیوزلۍ او لوږې زیاتېدا د دې سبب شوی چې ځینې کورنۍ خپلې وړې لوڼې وپلوري. د ملګرو ملتو د شمیرو له مخې بشري مرستو ته د اړو کسانو ټول ټال شمیر 9 میلیونو ته رسیږي. د 2023 کال د لوږې د نړیوالې درجه بندۍ یا GHA په کالنی راپور کې هم چې د روان کال د تلې د میاشتې په 22 خبر شوی وو، افغانستان د هغو هیوادونو په کتار کې یا په سر کې وو چې لوږه پکې خورا زیاته ده. په دې موضوع خپل درنو میلمنو سره خبرې کوو. زموږ د خبرونې میلمانه دي صدیق منصور انصاری، د افغان کارپوهانو د نړیوال شورا بنسټګر دی او همدارنګه د سیاسي چارو شنونکی دی. د افغانستان نوین څېړنیز مرکز مشر ډاکټر عبدالله هیوات هم زموږ میلمه دی. د خبرونې په منځ کې به کندهار ته لاشو او هلته به له یو مدني فعال او یو داسې کس سره خبرې وکړو چې له بېوزلو کورنیو سره مرسته کوي، حکمت الله صلحي. خو لومړی خپل درنو میلمنو ته هرکلی وایم. انصاري صاحب، که مو خوښ وي لومړی به د کډوالو پر وضعیت خبرې وکړو، بیا به په افغانستان کې پر فقر او بیوزلی خبری وکړو او دا ستونزه به وشار بو. پاکستان او ایران د افغانانو استلو ته زور ورکړی دی. ایرانی چارواکی وایي چې د روان لمریز کال تر پای پورې به 2.5 میلیونه افغانان له خپلې خاورې وباسي. ستاسو په نظر ایران چې د طالبانو له رژیم سره نسبتا نږدې اړیکې هم لري، ولې په افغانانو باندې منظور میکډوال دی فشار زیات کړی دی؟
نور ملبنو همکاران او ټول معزز اوریدونکو ته السلام علیکم رحمت الله.
سلامات
لبد مرغه هغه څه چې موږ د ایران له درسه واوریدل، دا چې حالته هم یو دینی او مذهبي حکومت او حاکمیت دی، موږ فکر کوو چې دا د دین له درسه یو مردود اعلان و چې دوی وکړ. د اسلام په سپیشل دین کې د بشریت د ارزښتونو په اساس او د ټولو نړیوالو قوانینو خلاف اعلان دی. د نړۍ په هیڅ ګوټ کې نه اسلام دا حکم کوي او نه هم د بشریت او انساني قوانینو ارزښتونه دا حکم کوي چې په دومره لویه کچا مهاجرین بیوزل خلک چې کلونه کلونه په یو هیواد کې تیر کړی وي هغوی دی په ساړه ژمی کې وشړل شي او له تکالیفو او مشکلاتو سره د مخ شي. موږ او تاسو د کډوالۍ د اوږد بهیر تعزیر شو له بده مرغه موږ په خپل افغانان د دې هیواد د رهبرانو په نوم هغه رهبران چې د ملت پر سرنوشت او ګدۍ د پردیو په لاس د تاریخ په اوږدو کې تپل شوی و دغه پراخه لړۍ د افغانستان په مظلوم ملت
ته انصاری صاحب په دې کې خو هیڅ شک نشته چې موږ په خپل هم په دې کې به ملامت یو. لیکن زما سوال ده چې ایران سره لدی چې له طالبانو سره نږدې اړیکې لري ولې په دې سره ژمی غواړي چې 2.5 میلیون افغانان له خپل خبرې وباسي؟ دلایل څه کېدای شي؟
رازو هم دی ته موږ فکر کوو چې د اقتصادي هغه سره سیاسي دلایل او مصلحتونه هم لري. موږ فکر کوو د ایران حکومت غواړي چې په افغانستان کې پرشته حاکمیت سیاسي فشارونه راوړي ترڅو د دوی نه سیاسي امنیتی او هم ځینی اقتصادي ګټې وکړي. کاغه د اوبو په برخه کې دا چې له افغانستان ایران ته پراخ اوبرواني دي او دا غي د مهار کولو مسائل د دې ترڅنګ د افغانستان د معدنو په برخه کې هغه ډیر علاقمند دي او هڅه کوي چې دغه سي تكتیکي او زګزاګ حرکتونه وکړي ترڅو پرشته حاکمیت فشار راوړي او د افغانستان د معدنو نه په داسې غوښنه برخه واخلي او ترڅنګ ممکن ځینې نور
فکر وکړي چې د ایران خپل مسائل هم دي. ویل کیږي چې ځینې ایرانیان خو تر 8 میلیونو پورې وایي چې افغانان ورغلي دي، یعنی کله چې 8 میلیونو شپږ خو ورغلي دي، 6 میلیونه ډیر لوی شمیر ده او د ټولنې کې ډیر تغییر راوستل شي، د دوی خپل اقتصاد ښه نه دی.
بله دا مسله خدا ډیره پخوانی ده، یعنی د نن ورځې نه ده موږ
نه، لیکن وس ډیر ورغلی دی په دې تیر درو کلونو کې دوی وایي چې میلیونونه خلک ورغلی دي.
دغه دا موږ مخکې اشاره وکړه چې متاسفانه د افغانستان نه هم د مهاجرینو سیل نه وازی غونډي هوادونو ته، بلکې د افغانستان لوی خارونو ته چې وګورو موږ په کور دننه میلیونونه کډواله او بیزای شوی لرو چې د فقر، د تعلیم او روغتیاي او نورو اقتصادي امکاناتو د نشتون لامل او یا هم د جنگ جګړو لامل د خپل کلو باندونه کډه شوی او د افغانستان لوی خارو لکه کابل، جلال آباد، قندهار، بلخ او مزار شریف او هرات او نورو ته کوچیدلی. دا یو لوی او ستر بار دی هم په زموږ په خارونو او هم په حکومتونو. دغه سي پاکستان او ایران ته هم هر ورځ موږ وینو چې د دوی د قونسلګری او سفارتونو مخې ته ګڼ شمیر افغانان ولاړ وي، په زرګونو پاسپورتونه هر ورځ توزیع کیږي او دغه پاسپورت څوک د مستۍ او ساتیرۍ د پاره نه اخلي چې له 0 او 15 زره افغانۍ ورکوي، بلکې د هغې تر څنګ لسګونه زره ډالره یا زرګونه ډالر د هر افغان سره د افغانستان نه بهر وځي. هم اقتصادي ستونزه او تاوان دی.
بله،
د دې هیواد متفکر مغزونه هغه چې علوم لري په فنونو سمبال دي، متفکر مغزونه فرار کوي او هم هغه چې په علمي ګانه سمبال نه وي لږ تر لږه د دې وطن د آبادۍ د پاره مټ او بازو دي. دلته په ترقیاتي کارونو کې د خښتو په لګو کې د وطن په آبادۍ کې پراخ رول لوبولي.
بله صاحب، ډیره مننه.
دا وایي چې فرار لارې هم پرانستل شوې دي،
نه
وایي ایران بلکې یو نور هیوادو ته.
بله صاحب، ډیره مننه انصاری صاحب، سلامت اوسه. ډاکټر صاحب، هیواد ښاغلی انصاری، د ایران لوري د افغانانو د ډیر شمیر افغانانو د استلو بلابل دلایل وویل، من جمله سیاسي او اقتصادي ګټې یادې کړې او ویل چې ایران غواړي په دې شکل سره په طالبانو باندې فشار راوړي. ستاسو په نظر دا اړخ ډیر قوي دی ایران په پریکړه کې، او که فکر کوي چې هغوی نور له افغان مهاجرو د شمیر له زیاتوالي په تنګ شوي دي؟
سلام تاسو انصاری صاحب، ګران رور انصاری صاحب، او ستاسو اوریدونکو سلام او احترامات وړاندې کوم. د مهاجرینو ستونزه چې ده دا ډیر عمیق او لوی، څنګه چې انصاری صاحب وویلنه دا ډیر یو لوی ستونزه ده، او که لږ وخت ولري څو دقیقې زه دې اونق ته ولاړ شم. اول موږ انټرن دغه یا داخلي مهاجرتونه چې لرو، چې انصاری صاحب هم یو ډېر کوچنی داسې تبصره پر وکړله، دغه هم یو ډېر لوی ستونزه ده په افغانستان کې چې موږ یې لرو، چې اکثره خلک د کلیو بانډو ته یا د جنګ یا د اوبو د نه د کمښت په اساس به نیمځکې پرېښي دي، راکړه شوي دي ښارونو ته، او هغه کارونه چې د خلکو لپاره چې په ښارونو کې وو هغه اکثره په ډیرو کمو بیو باندې د خلک چې د اطراف سره راځي هغوی دا کارونه نیولي، او دا خلک چې د افغانستان څخه وتلي دي، یعنی په دغه 40 کالو کې وتلي دي مختلفو هیوادونو ته تللي دي، هغوی هم څه په اصطلاح باندې یعنی که څه یو تعداد د دې ځای په ځای شوي په نورو هیوادونو کې، او یو تعداد نور شي دي بغیر د اسنادو بې سرنوشته، لکه په پاکستان، ایران او بعضې نورو هیوادونو کې نن د ډېرې مودې څخه تقریبا دوی دغسې بې سرنوشته ګرځي. ایران دولت چې دی هغه همیشه خپل د منافعو لپاره کار کړی دی، نه د افغانستان سره، نه د دوستۍ یا دغه. اوس هم چې دوی خپل منافعو ته ګوري، چې د طالبانو د دولت سره د دوی منافع په کومو سکتورو کې خوندي دي، هغه سکتورو کې دوی د هغوی سره ډېر ښه روابط لري، او دا دوی ته هېڅ اهمیت نه لري چې د افغانستان خلک په څه حالت کې دي، او د دوی افغان مهاجرین په ایران کې په څه حالت باندې. هر ورځ موږ تاسو وینو ویډیوګانې خپریږي په سوشل میډیا کې چې مثلا ایران نن ظلم کوي په افغانانو باندې، ژوندې سوځي په موټر کې اور راچی، د لوږې په اصطلاح باندې لوږې ساتي، او نور دغه شکنجې ورکوي چې مقصد په خلکو باندې دا ورځ څنګه کې چې دوی د ایران سره یا افغانستان ته ولاړ شي یا کوم بل خواته ولاړ شي. متاسفانه هغه تعداد چې دا د جمهوریت د سقوط څخه وروسته ایران او پاکستان د مملکتو ته، ډېر ایران ته کم پاکستان ته ولاړه، دوی یعنی د افغانستان الیټ دي، هغه خلک دي چې اکثریت یعنی تقریبا اکثریت یا نظامیان و یا مامورین د دولت و یا په نور کارو کې بوخت و. او د ایران دولت هم د طالبانو سره هغه دوستي و تعهد چې لري، امکان لري چې په دې کې یو ډېر تعداد دغسې خلک دوی د ایران څخه وباسي چې هغوی د جمهوریت په دوران کې دوی د افغانستان په دولت کې کار کوله، او طالبان غواړي چې خپل د مخالف جبهې چې مثلا په ایران او پاکستان په بعضې نور ممالک کې اوس کرا کرا غواړي چې هغې بېرته شکل و شیپ واخلي، هغه د هغه ځای را وشړي او دلته یې خونسا کې په افغانستان کې بیا خونسا کول. د دوی استخباراتي کار دی چې په څه ډول باندې دوی کولی شي دا کړي خونسا کې. او دوهم هغه خلک دي چې دوی د فقر او بیچارهګۍ څخه د افغانستان تښتېدلي دي، چې نه دلته کار شته، څنګه چې ما د مخه وویله د کلي خلک راله د ښار کار نیولي، او د ښار خلک چې وو هغه اوس په تېښته باندې ولاړه ایران او پاکستان ته، چې یو ګوله ډوډۍ ځان ته پیدا کړي یا هر څه ملحوظ شي. اوس هغه خلک چې دوی بېرته راستون کې د افغانستان فعلي دولت چې دی هغه ته ډېر مهمه نه ده چې د هغوی په دسترخوان کې ډوډۍ شته که نشته، هغوی ګوري چې زموږ په دسترخوان کې، زموږ په وزارتو کې، زموږ هغه خلک چې زموږ په صفوفو کې دا شل کاله ولاړو یا جنګېدلي، د هغوی په دسترخوانو کې ډوډۍ شته که نشته، د هغوی نسونه ماړه دي، هغوی په زرې موټرانو کې ګرځي، او هغوی خوشحاله دي که نه دي. دا د دوی دپاره هېڅ اهمیت نه لري چې مثلا 1 میلیون 2 میلیونه په ژمي کې په یخ کې راځي افغانستان ته ستنېږي. شاید بعضې غربي ممالک د دې دپاره یعنی څه کومک وکړي، مګر هغه کومکونه چې دي اکثره تاسو ګورئ په دې تقریبا څه کم 4 کالو کې، 3-3.5 کالو کې، یعنی په میلیارد هاو ډالر امریکا او غرب د دغه کومک په نامه باندې افغانستان ته ولې ریش، د افغانستان خلکو ولسونو ته کومک وکړي هغه پیسې ورکړل د فعلي دولت او فعلي دولت ډېر کم مقدار خلکو ته او نور باقي فقط نمایشي کارونه چې لري سړک یو کړي هلته بلډینګ چپه کوي او هلته فلانه کوي نور اکثر دا کومکونه چې دي د دغه خواته ځي هغه چارواکو جیبو ته وړي چې هم تقریبا د جمهوریت حکومت غوندې مشابه حالت لري د دوی د طالبانو نو دا کومکونه د مهاجر د فارې شدی دا مهاجر ته نسی او د مهاجر د فارې
بل ډاکټر صاحب نور موضوعات ته ولاړې په دې مهاجر سره د نړیوالو پمرستو په دې به هم په دې خبرونه کې خامخا خبرې کوو دا چې د مرستي څومره واقعا اصلي خلکو ته رسیږي او نه رسیږي او یا تر کله پورې مرستي دا هم یو سوال دی د افغانستان خپل اقتصادي وضعیت د نړیوال بانک دا تازه راپورم تاسو به لیدلی شي شی چې ډیر خراب دی او څکل اقتصاد خراب وي او یو پرسمیت پیژندلی او حکومت نوی او منځوي حکومت وي دغه وضعیت په باره کې اندېښنې ډېرې دي چې وایي لا به هم ډیر خلک له افغانستانه مهاجر شي او څومره چې ځي نورو هیوادونو ته نور هیوادونه مجبوریږي چې فشار زیات کړي تاسو به خبره چې اروپایانو هم وس په افغانانو باندې فشار زیات کړی دی ترکیه هم راپورونه لري چې هغوی هم د افغانانو نیونې زیاتې کړي دي او درګردي راستوي څه فکر کوئ چې په دې برخه کې په خپل د مخې تاسو اشاره وکړه چې د موږ د تیرو حکومتونو ملامتي ده د اوسني حکومت څومره ملامتي ده ډاکټر صاحب هی وات
ګوري دا دوه درې یا درې نیم کلونه کې موږ د مثلا د طالبانو د دغه چې ګوري چې په کم رقم باندې کم خاطر دی روان دي دا ډیر مایوس کنده په دې خاطر باندې چې دوی هیڅ کله نه غواړي چې د افغانستان یو غټه کتله چې په اصطلاح باندې هغه د افغانستان د پر صلح او امن او آرامي غواړي د غوی سره کښین د دوه د تړون په اساس باندې دوی مذاکره وکي او د غوی سره هم شموله حکومت جوړ کړي یو موضوع به هم دا چې رسل بل دوی افانتیزم یا هغه تشدد د شوزو په مقابل کې د خلکو په مقابل کې د اطفال په مقابل کې ورس په ورس باندې دوی ډیری او دغه شی دوی د بینلی ټولنې سره دغه پیسلا باندې د انزوا د استولو هغه میکانیزم چې دوی د هغه نور هم ځان لري کوي په کار دا چې طالبان لاقل زنه وایم چې د بیکشینی د زړو سیاسي سره دی بیکشینی خبرې وکي دوی خو دې چا سره خبرې نه کوي هر څوک ورته راځي وای راسته په کور کې کښینه ژغ بنه کې څلور کسب یو ځای نه سره کښینی او که څلور ځای یو ځای کښینه سره سیاست بنوت کې سیاست وایس طالبان استخبارات خبره کوي چې یو نفر زمر د والیانو د ټولنې څلور پنځه کسه مازګر ټولېدل یو ځای کښینه سره نو هغه ورغلی او مولوی کبیر ته چاته ورغلی هغه ورته ویل چې څلور سره کله تاسو خپل منځ کې کښینه سره یونو استخبارات ته خبر ورکړي چې دا یو نفر مساس مجلس کې چینی شدي چې لاقل یعنی په دغه منوال باندې کله چې دوی په اصطلاح باندې یک طرفه حکومت چلی زه فکر نه کوم چې نه بین المللي ټولنه د دوی سره یعنی سم برخورد وکړي او نه د دوی حکومت چې نور هم د انزوا خاطر روان دي پرونه فکر کوم ما یو اخبار ولوسته چې ملاحبۃ الله ویلي دي چې باید ټول انجوګان بند شي د افغانستان ته شې انجو د چا لپاره کار کوي خیریه موسی خو د خیریه د غریب او د بیوزلو د دوی سره کار کوي هغه خو نه طالبانو ته پیسې ورکوي نه طالبانو نسونه پډه کوي هغه د یو غریب او بیچاره لپاره کار کوي نو هغه وایي چې د موسسي دی باندې سي کله چې موسسي باندې سي خو د غریب لپاره چې حکومت ورته رسیدي هغه نور بندیږي او دغه شی تفکر اصلا د فعلی حکومت په ذهن کې نشته چې آیا د خلک یعنی په تیښته کې دي او هر څوک د انصاری صاحب د خبرې په تایید باندې 15,000 افغاني پر رشوت او په زیر میز او مسر میز باندې ورکی چې مقصد یو پاسپورت واخی او د تیښته لپاره بل هیڅ حکومت دوی ته ځای نور کې بغیر یعنی ویزه نور کې بغیر ایران ته فغه خلکو دغه ګڼلې دي په اصطلاح باندې غنیمت ګڼلې دي فقط وایي پاسپورت اوسه کوم نه دوی د رخصتۍ د پاره دي نه د هالیډي او د چکر د پاره دي فقط د مزدورکاري د پاره دغه پاسپورتونه اخیستي په افغانستان کې کار نسته او فامیل بچان ډوډۍ ځنې غواړي نو مجبور دي چې یو ځای نه ځای دوی ځانو باسي چې یو نفقه خپل اولاد ته ورکړي او طالبان هین د اخیری شپې د جمهوریت حکومت شو د اشرف غنی بالکل دا غوی په نقش قدم باندې روانه دغه بوتونه په شو کړی دي او هغه کارونه مرغوب چې په هغه وخت په دولت کې په هغه وخت کې دي هغه وشدي بالکل کاپی تو کاپی یعنی سلفی صد داوی په نقش قدم باندې روان دي او دا نه د دوی د خیر او فلاح لپاره دي نه د افغانستان د خلکو د خیر او فلاح لپاره دي او نه بین المللي ټولنه ودیته مجبوره ده چې راسي د طالبانو سره کومک وکړي او د دې سره د ترامپ حکومت چې راسي هغه 30 میلیونه یا زیات کم چې دوی ته د هفتې په دغه کې د خیرات په نام باندې چې دوی سره کوله امکان لري چې هغه هم بند شي او نور دغه بندیزون هم باندې ولګول شي. نو په دغه ترتیب باندې خالي دوی کولی شي خپل ځانونه یعنی په زور په تشدید باندې خپل ځانونه په خلکو باندې حاکم کړي لکه د اشرف غني حکومت.
بله ډېره مننه ډېره مننه ډاکټر صاحب. هیواد شغله انصاري ستاسي خبرې مو مخکې وانه ورې دی شوي لکه څنګه چې ډاکټر صاحب هیواد اشاره وکړه او داسې خبرونه هم خبره شوې دي چې د طالبانو مشر خدا ویلي دي چې د ان جی اوګانې د خیریه مسجد هم بند شي. تاسو په داخل کې اوسئ وضعیت له نږدې ګوري که دا هم بند شي دا چې څومره د دوی مرستې واقعا ټولو خلکو ته رسیږي او که نه رسیږي ابله خبر ده لیکن ډیرو ته هم رسیږي که دا هم بند شي وضعیت په څنګه وي؟
بله مخکې ما اشاره وکړه لکه څنګه چې تیر حکومتونه ملامت او څومره چې وي ملامت دغه سي دوی چې د اسلام له ادرسه دعوه لري دوی د اسلامي اساسات او نصوص پر اساس تر هغه ډیر ملامت کیدی شي ځکه کوم د امارت او د خلافت فلسفي تزو د حضرت عمر رضی الله عنه د عدالت د هغه د مساوات د هغه د خدمات او اغه د فقیر او خلکو کندو ته یتیمانو ته حتی اغه يهودي چې په خار کې ویل کېږي خیرات غوښتو او امیر المؤمنین حضرت عمر رضی الله عنه پر لار تیرې دوه ویل د سپینګیر يهودي خیرات غواړي نو اغه لاسه ونی او بیت المال ته بوتلو او ورته ویل چې ترڅو ته ځوان به کار دې کوو تا مقتجزیه را کوله یا په یو روایت ویل کېږي چې هغه پښتنه وکړه چې ته ولې خیرات غواړي هغه ورته ویل چې زه تر څو ځوانم کار مې کوو تاسو ته مې جزیه درکوله اوس تاسو را نه جزیه غواړي او خېټه او اولادونه او بچی مې ډوډۍ غواړي نو فلهازه از کار نشم کوي او را وتلې ما چې خیرات غواړم او واخلم د خلکو نه خیر واخلم هغه بیت المال طبيعي او هغه ته لکه دا نن چې مونږ او تاسو د تقاعد دغه لرو وي دغه سی ورته معاش مقرر کړو بیت المال ته امر وکړو چې د تبحر میاشت دومره امکانات ورکوي چې د دوی د کورنۍ میاشت او ژوند ور باندې تیر شي او دا ویلې چې تا تر اوسه موږ ته جزیه راکوله او ستا حق دی په مونږ. نو موږ د اسلامي نظام او د اسلام د اقتصادي نظام د اسلام د پراختیا او پرمختیا
بله بله فکر کوم چې دی انصاری صاحب حقیقت شو پرحال ډیر مننه قدرمنو اوریدونکو تحصیل ازادي رادیو ترشنه اسمان لاندې خبرونه اوري په دې خبرونه کې د کډوالو په وضعیت او همدارس په افغانستان کې د بې ځای شویو په وضعیت لخپلو درنو ملمنو سره خبرې کوو. زموږ بلبانه دي د افغان کارپوهانو د نړیوالې شورا بنسټګر صدیق منصور انصاری او همدارس د افغانستان نوین چیرنیز مرکز مشر ډاکټر عبد الله هیواد. تاسو اوریدونکو ته هم د خبرونې پترس کې وخت درکو چې ټلیفون وکړي او زموږ له درنو ملمنو څخه د موضوع په اړه پوښتنه وکړي. ډاکټر صاحب هیواد تاسو مخکې اشاره وکړه د کورنۍ او بے ځای شو او په دې کې شک نسته ډیر شمیر میلیونونه حتی افغانان کورنی بی ځای شوی دی او دی ورستی کال ناوړو طبي پیښو لا ډیر دا رقم کسان ډیر کړل خصوصا د زلزلو سیلونو سختو ورختونو لکبل ډیرو خلکو کورونه له لاسه ورکړل یعنی هغه بی ځای شو شمیر نور هم زیات شو د کورنۍ. څه فکر کوئ تاسو مخکې ویل چې طالبان دا کار نشي کولای دوی دا کده امریکا مرستي ودریږي نو دوی کیل پیله خپل ځان موړ کی نور خلکو ته نشي رسیدلی اما ډیر خلک وایي چې طالبانو ډیر اوایت ځان ته برابر کړی دي په سلګونو قانونه په قراردادونو ور کړی دي ټاکسونه او مالی ډیر لوړی کړی دي د خلکو اقتصادي وضعیت په لدی سره خراب شوی دی مثلا کله چې مالیه لوړی شي تبن د اجناسو قیمتونه لوړی شي سره لدی چې په نورو گاونډیو وادونو کې د ډالر او ارزښت ډیر لوړ شوی دی په افغانستان کې نه دی لوړ شوی خو برعکس باید جنسونه ارزان شوی وای دغه سینې دی شوی ګران شوی دی فکر نه کوي چې دوی باید همدغه پیسو له خلکو سره حساب وکړي دا پیسې دوی څه کوي باید له خلکو سره په مرسته وکړي په یو نه یو شکل سره یا د کار زمینی ورته مساعد کی
دا مایک می بندي چې زنه په یم ولي په اصل کې د مالیاتو ټولول چې دی دا خو یو ډیر موضوع ده او دا به چې یعنی د ډیره وخت څخه خو د دوی د مالیاتو د ټولول سیستم چې دی هغه غیر شرعي او غیر اسلامي دی وخت ترته ومشه یو نفر چې کراچی د دلاستی کراچی لري او په منډی کې سار تر ماشام پوری ولاړ شي او 100 روپۍ پیدا کی په هغه باندې د میاشتې 1500 افغانۍ مالیه لګولې ده د کراچی باندې نمبر لګولې دي زه خپل پیژنم نفر دی غلام سخی میږي په منډی کې د کښنه کراچی لري چې د خلکو مال تر ټکسی پوری ورته رسي شي 1500 روپۍ 100 روپۍ 100 روپۍ څو ورکه چې د ورځې 100 افغانۍ یا د 500 ډوډۍ او د وښه ډوډۍ پیسې پیدا کی یعنی کې او د دې خوام 12-15 کیلومتر دی په شوبه نږدې منډی ته ځان رسي او دا خوام دی او 15 ام دی نو دغه سی مالیات ټولول اول خود دغه غیر شرعي غیر اسلامي او غیر اخلاقي د مالیات ټولول دی او دغه سی مالیات دوی په ډیر نورو سکتورو کې هم دوی دغه کړی دي چې هغه املام دي لکه دغه د سود دغه چې دی تقریبا مقایسوي دغه ورته وکړه دا سی دی لکه د سود حیثیت لري یو څوک چې تاسو ودغه ځای ته را مجبوروي چې هغه دغه د نفس د ډوډۍ په اصطلاح باندې تاسو کټوي او خپل په جیبو کې اچوي هغه حیثیت دغه درې بار لري یعنی په شری حساب باندې یعنی دغه ظلم چې دغه د مالیات چې دوی ټولي او دوهم دا چې دا مالیات چې دوی ټولي سید مادن ورکړي دي هغه هم دغه یعنی اکثر دوستان دي چې د مادن په سکتور کې کار کوي مادن اکثر مادن چې ورکړي سوي دي هغه د دوی دوستان ته لکه د جمهوریت د وخت د دوی دوستان د دوی خپلوان د دوی د خاله زمون د دوی د عمه زمون یا هغه د پاکستان د پېښور د کراچي او د لاهور څخه راغلي د دوبۍ او د سعودي یا د نپړ د چین او د ازبکستان په نوم باندې کمپني دي چې هغه په اصل کې شي رښې وګوري بیا هغه د دوی خپلوان دي چې هغه اکثر استفاده زینوري شه بیا هم زنه وایم چې نه دی ورکی بالکل ور دي کې پاکستاني ته دی ورکی نور ته دی ورکی د خپل خپلوان ته دی ورکی لا اقل بیا په څنګه حساب دي هم لري دا غدي وای چې د غلام سخی څه چې ځکه 1500 افغانۍ د میاشي زده کراچی د کری یا سود دنیا خم یا 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 مالیه دنیا خم دا غ حساب په مقابله وای چې خلکو ته ورکی چې دا غدي دوه نه پیسې مې د خلکو سو واخستلې او دا دوه نه پیسې په فلاني ځای کې مصرف کړل دوه نه په فلاني ځای کې مصرف کړل کله چې موږ ادعا د اسلامي نظام کوو ګوره په هغه کې باید اول شریعت په ځان باندې تطبیق کوو دا هغه څو ورسې بیا په نورو باندې تطبیق کو زموږ حکم ام پرونه او ام نننی شي دي دا فقط خپل د خېټې د ټکول لپاره او خپل د بانکونو او په بهر کې په اصطلاح باندې د سرمایه گذاری د په فکر کې دي د ولسو د ملت په فکر کې باور په خدای وکړي چې دا اوس دی خو وايي چې یعنی موږ بهترین اسلامي نظام یو یعنی زه شری دغه باندې زه دوی ته ثبوتوم چې دوی هر کار چې دی غیر اسلامي غیر شرعي او غیر اخلاقي دی مګر بیا مګر دی اته قدرت چې دوی لري خپل د قدرت په توان باندې تلویزیونونه دوی حاکم دي تلویزیونونه ټول دي انحصار کړی دي څوک یو خبره طالب په ضد باندې آزاد خبره څوک نسی کولای اته دا اوس یوټیوبرانو د نور تیم ویل دي چې یو خبره مو د حکومت یا د طالبانو په خلاف باندې کوله هغه تاسو به محاکمه کیږي
bale bale ډیر مننه سلامت تو سه کور ودان اته دا سراپورونه خبره شول چې به هر تلویزیون او هر رسنۍ په دفتر کې د دوی د استخباراتو یو کس شته هر خبر چې دوی خبروي اولی باید دوی وګوري د استخباراتي وګوري له هغه وروسته دوی کولای شي چې خبر خپور کې قدرمنو اوریدونکو تم د خبرونې په ترڅ کې وخت ورکو چې له سټډیو سره تماس ونیسیو خپل نظر څرګند کړي او یا زموږ له ملمنو سره خبري وکړي او اوریدونکو دا اوس لرو ځان راو پیژنې ازادي رادیو
سلام علیکم محترم خوب هستی بخیر
سلامت اوسئ مهربانی کوی
خیر ته خوشاله اوسئ دغه د ورو د مالیه باندې خبره ده مالیه خو دومره یو په دریشن د اخلي مالیه پوښیدا شاروالی شو دا مالیه شو دا کوسی ګن شو دا شو همدا خلکو نه بیخ بنیاد وباسله دا پیسې اخلي د خلکو نه وباسې سرکونه او کوسي دغه جوړی پوهې خپل هغه کوم شیشین چې دوی وران کړی او هماغه جوړی پوهې دا د عوام خلکو نه بیرته اخلي وباسې هماغه نه دوی ته خو کوم ځای نه پیسې راځي چې دوی دا دومره کارونه شروع کړي خو همدغه مونږ نه اخلي هغې نه اخلي هغې نه اخلي
سخاوت یو بله پوښتنه له تاسې لرمه وبخې له تاسې نه یو پوښتنه له ګاونډیو هیوادونو هر ورځ سلګونه او زرګونه افغانان ایستل کیږي افغانستان ته راځي له هغوی خبر لري چې په څه وضعیت کې دي
ولې نه لرو پوښ افغانستان کې اوسېږو داخل کې اوسېږو خو ته خبر لرو زمونږ هیوادوال دي بده خلک دي چې راځي ماجر شي دي په افغانستان ته راځي موږ دلته ځکه یو بازار د ځکه نه مکاله کله نو ماجرین چې راځي وای ولا وای مونږ په دال کې یو څوک مونږ پښتنه هم نه کوي پوهه په ورکان هم څه دی پوهه ډېر سخت مشته ګروان دی پوهه سروان صاحب مخترم تاسو دی
ډېر مننه
خوشاله اوسه
کور دی ودان سلامت اوسه چې ټلیفون مو کو او نظر مو څرګند کو او به ګورو چې بل اوریدونکو هیڅ نه بل اوریدونکو مو نشته او وربشو ملبنو ته او په زمن کې اوریدونکو تم ویلی و چې د خبرونه پترس کې یو بل ملمه حمله رو شاغله حکمت الله صلیح له کندهار بل ټلیفون لاري را سره ملګری شي او هغوی به د خپل فعالیتونو په اړه وای دوی له خلکو سره مرستي کوي په څه شکل مرستي کوي دا به له دوی څخه په څو شیبو کې وورو خو خیر طریقه پوری به ورشو برته شاغله هیواد ته ډاکټر صاحب نه ډاکټر صاحب واد تاسو خبري وکړه منصور صاحب خبري پاتې شوې حقیقت شوې شغله منصور د دې مخکنی اوریدونکو خبري به تاسو اوریدلی مخکې ډاکټر صاحب وادم په دې خبري وکړه چې مالی ډيري ډيري اخلي لیکن په مقابل کې کوم دولت چې خلکو مالی اخلي خدمات هم خلکو ته وړاندې کوي تاسو په نور دنیا کې وګورئ اروپا امریکا په استرالیا کې دولتونه له خلکو مالیه اخلي او څوک چې بیکاره بیا ماشه ورکوي اما زموږ په وطن کې له متقاعدینو هم هغه خپل ماش اخیسته دی له 13 ونې مودې معلولینو راپور درلود معلولین وای چې مشته نور ماش نه راکوي یوازې خپل معلولانو ته ماش ورکوي په دې اړه تاسو ته څه راځه ده
بله زنه پیغام چې تیر بس څومره واوریدل شم بدبختانه د تخنیکي ستونزو له امله لکه چې تاسو شو خو ما مخکې هم اشاره وکړه چې موږ اسلامي نظام ترازو نو د حضرت عمر رضی الله عنه عدل او انصاف یو بهترینه تله ده د دغه سي مسائل امکار مالیات دي خلکو ته کار زیار او د نفقې مسائل دي چې هغه پر یتیمانو معلولینو زړو او بوډاګانو او متقاعدینو طرف هم دی هغه د یهودي کیسه مې
تاسو وکړو
حضرت عمر رضی الله عنه سره څه وکړه او بیت المال موضوع هم له هغې ځایه پیل شوې دغه راز هغه مور چې ویل کېږي ماشومې زیږېدلی و یو یا دوه و او هغې جلل او مور یې شیدې نه درلودې نو حضرت عمر رضی الله عنه خبرېږي هغې ته د خوراک توکې هم وي او له هغه ځایه د ماشومانو د زیږون نه وروسته کورنیو ته د بیت المال لا درسه امکانات برابر وینم کومه ګټ تاسو وینو دغه اخلاقیات او دغه اقتصادي نظام چې د حضرت عمر رضی الله عنه له خوای بنیاد خودل شوی یا د اسلامي نظام شي راځه وا په غرب کې د امکانات شته که تاسو اروپا ته لاړ شئ که امریکا ته لاړ شئ د کوچنیانو لپاره د زده کړو د خوراک د لباس د غسی د متقاعدینو د غسی د زړو لپاره حتی د نرسانو او د ډاکټرانو کور ته د ورلېګلو او د هغوی د درملنې مګر له بده مرغه موږ چې په اسلامي هیوادونو کې اوسېږو یا په افغانستان ته راشو د اسلامي نظام مداله رو موږ پرته له دې چې امکانات خلکو ته نشو مسایدولې او برابرولې دغه چې ستونزې لکه دوستانو چې اشاره وکړه ښاغلي هیواد اشاره وکړه تاسو اشاره درلودې او دغه اوریدونکي چې له ښارونو ته اړیکې نیسي واقعا مالیات زورونکي دي او دغه مالیات چې دي لکه یو څه چې ویلې شرعي او اسلامي مالیات نه دي که موږ او تاسو وګورو
په اسلامي شرعي نظام کې دوه نو اخس کې دی چې له خلکو چې یو زکات او بل اوشر دی. موږ د سوداګرو او د اغنیاونو زکات اخلو او د کاروانګرو د محصولاتو او دوینه اوشر اخیستل کیږي. خو لبعد مرغ دلته موږ وینو چې هم اوشر اخیستل کیږي هم هغه انګریزي یا غربي مالیه چې متاسفانه د اشرف غنی د حکومت په ورستیو کې دغه مالیات د اروپا او د امریکای په سویه په هغه کوډونو او په هغه ذریبونو او په هغه فرمولونو لوړ شو. تر دې پورې چې ما د یو علي صاحب نه چې د ښاغلي هیواد صاحب ملګری به هم وي په کابل کې تشریف لري، هغه وویل چې موږ یو ورځ ناستو ولسمشر اشرف غنی هم و د مالی وزیر داخلوال او ښاغلی احدي او نور څوک مشران هم و. حق العبور بحثو چې د حق العبور د راټولو دپاره باید ټول پلازې جوړې کړو تر څو موټرې چې ځي راځي ښارونو ته یا ګرځي هغه حق العبور ورکړي. نو وایي دلته دغه و چې دا خو ډېر لګښت غواړي او دا په شفافیت څنګه راټولې شي او څه نو یو پکې نظر ورکړو چې راځي دا موټرې خو چې ګرځي تیل مصرفوي، تیل چې د بندرونو نه راوارېږي موږ ترې مالیه اخلو. د حق العبور ته به هم سنجش وکړو او حق العبور به د مالی سره یو ځای مالی وزارت ته د یو تعرفې په اساس د تیلو والا تاویلی باغه فشار به د موټرو په ګرځونکو باندې راشي. نو دا کار وی وشو. نو ما داسې ورته کتل مالی چې ښاغلی والی تاسو ناست وی او دا ټول د جهان په سویه د تفکر داوادار هم ناست و. دا مونږ بیچاره خلک د ما ولس مونږ روښتونونه از مونږ ښوونځي مونږ فابریکې چې جنریټر او تیل ډیزل او پټرول مصرفي دا مونږ بم حق العبور ورکو. نو دا سیرات ګوري ګوري حیران وای او تاسو بم حق العبور ورکوي. نو تاسو فکر وکړئ چې زموږ دا اوسنی زمامداران اوسنی واکدانان دې ته نه ګوري چې هلته یو مالیه په تیلو اخلي، د موټر جواز سیر شته، د ترافیکو بیل پارچې شته، د ترانسپورټ هغه پارچې شته، دی بیا ټول پلازم ورته ټول او ټول ټاکس یا هغه حق العبور هم په تیلو وضع شوی او اچول شوی دی. د دې تر څنګ چې دوی راغله د تیلو د پمپونو والا موږ ته کیسې کوي چې موږ په لس او دولس پیسې د افغانۍ یعنی د یوې افغانۍ لسمه برخه ګټه کوله.
خا اوس به مننه اوس به راشو
دا خبره پوره کوم ګوله چې لاس پیسې وی ویلی چې نه تاسو پنځه افغانۍ ګټه کوي دې کې به یو یا دوه افغانۍ موږ ترا کوي درې به پتاسي. نو دا که موږ په فیصدي حساب کو تقریبا زر او دوه زر او درې زر فیصد په تیلو په دغه واچول شوی، هلته بیا په سروبي کې ټول پلازې او اقلو بور دپاره دغه یې خودل شوي دي چې په یو ټایر سل افغانۍ د یو موټر نه اخلي. نو دا پیسې خو هغه ډرایور خپل موټر او پټې نه خرڅوي، تجار خو خپل تجارت او بانک نه پیسې نه راوړي. دا ټول محاسبه کوي په دې فقیر غریب او بېوزل باندې اچول کیږي او ملا د ولس ماتېږي. دلته باید د انصاف او عدالت نه کار واخیستل شي. او
ډیر مننه انصاری صاحب، لطفاً که او چلنډي خبري وی چې ټولو پښتنو ته جواب ویل شي، کور ودان سلامت اوسئ. ډاکټر صاحب، هیواد اوس که په حلارو باندې خبري وکړو، کومې حلارې شته چې افغانستان له دغو مشکلاتو خلاص شي او یا د اقل دغه مسائل او دغه مشکلات یو څه کم شي؟ بیوزګاری ډیره زیاته ده او دا چې دا میلیونونه نور افغانان چې له بهر راځي دا هم پی زیاتی شي، یعنی مشکل ډبل کیږي، څو برابر کیږي. فکر نه کوي چې بهتر ده چې له هغه هیوادونو سره چې کارګرو ته ضرورت لري هغه سره خبري وشي، مثلا له سعودي، له کویت، له بحرین، له دغه هیوادو سره چې طالبان هم نسبتا تعامل لري، اړیکې لري، ورته ویل شي مثلا سعودي عربستان د په تیرونې اعلان وکړي چې $3.5 million ورکړي د خوړو نړیوال پروګرام ته چې له بې وزلو سره کومک وشي. پس ورته وایي چې دغه کومک مکوه، د دې په ځای زما زر کارګر ومنه. فکر نه کوي چې دا به تر یو حده پورې د بیکاری ستونزه حل شي، ځکه چې یو کارګر که په دغه هیوادونو کې یو کورنۍ چلایي پی.
مننه سرون صاحب، دغه دی دا نړۍ چې ده هغه یو یونیفارم یا متحد حرکت لري. دا چې یو څوک مثلا طالب ګل پردي چې راسه سعودي ته د عمره د پاره یا د حج د پاره یا د یو څوک ورزیالته او یو سم وضعیت سره کې د منظور دانه دي چې هغه د پرسمت باندې پیژندل دي او د دې سره د شینی او اقتصادي او سیاسي او نور مسایل باندې تګلار باندې کار سره وکي. هغه خالی هغه مملکتونه چې د دې سره د اوس په تعامل کې دي چین دی چې هغه ډیر پکښته سویا باندې په ډیر کښنی سویا باندې هغه خپل د منافعو لپاره په معدنو په بعضې سکتورو کې چې مثلا دوی فکر کوي چې دلته زموږ ګټې دي او خپل د ګټو لپاره دوی دغه کوي. دوهم دا چې تاسو ویل چې که دوی مثلا زموږ دغه کارګر ومني مثلا په سعودي او په نورو ممالک کې هغوی یو سیستم لري د دې لپاره او وزارت د کار لري او وزارت د کار د دوی دا یو سیستم لري چې مثلا مشکل مثلا هغه کارګر چې مثلا کار زده یې مثلا بنایی زده یا مثلا فرش زده یا لیندوانی یا دغه زده نو هغه په کم مصارفو باندې موږ د کم مملکتو سره وارد کو. دوی دا کومک 3 میلیونه د سعودي لپاره موږ 10 میلیونه نفوس لوږی نفوس لرو چې یعنی دا اوس نن ماشام امکان لري چې 10 میلیونه د 15 میلیونه په کور کې شي چې وڅه ډوړي د ماشام نه هغه 3 میلیونه ډالر چې هلته کومک کوي د یونیسف یا د چا سره هغه خوول د ادمنستریټیو کاست د یونیسف شدی په هغه کې دا ورکیږي بالکل افغانستان خلکو ته نه رسیږي. تاسو پوهیږئ چې دا د ملل متحد خالی مصرفونه دا دغه مصرفونه چي دي. کله زه په غور کې والیوم یو موسسه ونوم نه اخلم اگر اله نه پېرم چې پر کور باندې لس کیلو پټاټې تقسیمولې چې زراعتي پټاټې به چې دا وکړي او دا غوي د دفتر خالي د ډرایور ماشه $350 او د نور ټول دفتر حساب شي مرتبه کې تقریبا په کال کې د غور دفتر مصارف $150,000 ته رسیدي او دا ټول پټاټې د زراعتي پټاټې دې تقسیم کړیو هغه چې مور حساب ورته وکړي تقریبا د یو $1,000 هم نه کېدی تقریبا $1,900 کېدی. نو هغه داسې پیسې چې راځي هغه ټول اکثره په ادمنستریټیو کاست کې وری مصرفیږي او بین المللي ټولنه ولې د طالبانو سره تعامل وکړي ولې د طالبانو خبر ومني دوی د بین المللي ټولنې کومه خبره منلې ده هغه تعهدات چې دوی د دوحې په قرارداد کې کړی دي کم بند هغه دوی منلې دي یو بندم دوی نه دی منلې او اوس هم داسې سره بند کړی دي چې وایي زه په زوري په رضای زما استخبارات په سیسي دار یو په کور کې ناست یو څوک به د طالب په مقابل کې به خبرې نه کوي او دغسې په زور باندې حکومت تر باندې کوچ ځان مو وشوروي بندي اس او ژوندۍ مړې مو ورک دي. باور وکړئ د افغانستان په تاریخ کې هیڅ کله د ښځې په دغه باندې بدن باندې د نارینه تعرض د خلکانو په وخت کې نه دی شوی د پرچمیانو په وخت کې نه دی شوی ښځې یعنی داسې برملا ویني سلاسونه وروتړي او د رینجر شاته واشي یو سي دریمیاشي شپږمیاشي پیغلی نجونی باندې کړی دي یوازې طالب په دوران کې سعودي باور وکړي د خلکانو د په هغه کمونستان او کافرانو ویل چې موږ خدای نه منو نو زبلا منها یعنی دغه په دوران کې دغه ظلم او دغه دهشت او وحشت نه سوي چې د اوس طالبان په وخت کې نو په دغه منول باندې دوی رواني نه باندې لیکول نه دوی سره کومک نه د افغانستان د فقر او د بیچارهګۍ وضعیت تغییر کوي او نه د مهاجرین چې بیرته راځي یعنی د دې لپاره به چې یو سیستم یې چې ملاګل دی بیرته ولاړ شي په مسجد کې کښېني خپل کار دی مخته بوزي اوس په اکثر مساجدو کې د پکتیا په ولایت کې مسجد تړل شوی چې ملا نه لري د پسابان د غور د پسابان په ولسوالۍ کې ملا نشته د مسجد لپاره هغه ملایان ټول راوتل دي د حکومت په چارو کې د طالبانو په حکومت حاکمیت کې کار کوي. نو ملاګل چې بیرته خپل په ځای باندې کښېني یو څوک پوهېږي چې هغه په دې چل باندې پوهېږي چې هغه کار ته سم شي چې د افغانستان د دغه بدبختۍ سره حکومت یې د دوی وزیران دي د دوی ریاست جمهوري د دوی خو له اقل هغه کارونه چې تخنیکي دي هغه دې ټوله اهلي کار ته وسپاري او دا شریعت هم دی. تشکر.
بل ډېره مننه ډاکټر صاحب. هیواد ښاغلی انصاري نو موږ تاسو پوهېږو چې ګاونډیان زموږ کډوال که په زوري یا په رضای باسي او دا د افغانستان مشکل لا هم زیاتوي نو باید څه وشي مختر دي چې په دې پښتنې خپل نظر څرګند کړي اول یو اوریدونکو ته ورزو انتظار نه پریښو. مهرباني کوئ صاحب مهرباني کوئ تاسو له سټوډیو سره وصل یاست ازادي رادیو ده
دارن صدای مره
بله بله ستاسو ژغ لرو خبري وکي
برادر قند دیگه مشکل مهاجرین طبعا دیگه افغانستان یک وضعیت بحرانی است، از هر سو فقر و تنگ دستی بیاد در مردم بیچاره که یک سو کشورهای مثل پاکستان ایران افغانی را در فرقش میدن و نه پاسپورتش را میگیره نه دیگه شه. خلاصه مشکلات ما دیگه از شما همی خواهش را میگنیم که سر امارات اسلامی دیگه یا فشار به مردم کار مهیا کنن یا کسایی که مثلا در ایران یا در پاکستان بندی هستن حداقل به اون ظلم ستم نکنن دیگه. اینه مشکلات از غریب و بیچاره زیر پای از چی در جمهوریت بود بیادر کسایی خورد و بیادر برد و قیخت آلدم و کشورهای خارجی هم ایشی نوش میکنه. کل مشکلات سر مردم غریب و بیچاره است، نه کسی نان خوردن نداره، کسی یک سو سرمای زمستان است یا یخیر است یا کادگر است. خب واقعیت برد بگم بسیار مشکلات داره مردم. خواهش مهمی است از شما که پیام ما را برسانیم به گوش جامعه.
بله دیر از یاد مننه کور ودن چه تلفن مو کو داده پیغام مو خبور شو و ببریدل شی بل ابریدون که املرو زن رو پیشنه یا آزادی رادیو.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
تاسی او استاد ملمنو تاسو زړه کوم سلامونه وایم د زابل ولایت شمه د رادیو د سوالې ته بزنامه خبره کوم.
مهرباني کوي باز محمد صاحب
تاسو له ملمنو څخه د ویر پښتنې لرمه و دا پښتنې چې د ایران او پاکستان سره ماجر راړي د مسکنان غریبان سره راړي د سرمایدار ول نه راړي یو دا پښتنې او بل دا مرستو پاتله باندې د ملمنو ته باندې سوال کوم دا غمرست راځي د تاسو ته د باندې نه تسمیږي دا یې پر دا باندې باندې واشي دا د وبو پر زیر مو باندې واشي ته وبره وګړي له نورې واتو سره کارنامه په جوړ شي نو د ټول افغانستان په ځخه شي دا خو د سلو کسانو مسکینانو په ځخه شي د وسو سرمایدار په ځخه شي نو دا د پښتون لرم کې جواب راځي ډیر مننه دي
سلامت اوسه کور دی ودان باز محمد صاحب یو بل اوریدونکو هم شته ځان راو پیژنې ازادي رادیو مهربانی صاحب
السلام علیکم
و علیکم السلام
پروان صاحب محترم با تجور ډاکټر ته سلامونه استاد شریکا
سلامت اوسئ
موضوع مالاتو په برخه کې وکړه نو چې ما دا راډیو دې چې بل ډیر په ټول سلام کنه چې په مالاتو برخه کې خبره وکړه
د بے وزلی او د کډوالو په موضوع ده چې دا اوس تاسو ته معلومه ده چې گاونډي هیوادونه افغانان باسي لبل خو ژمې را روان دي اکثره سرپناه لري نو څه باید وشي
ا تشکر سامان سم نارمن سم مطلب ما کړو ټول ټول غریب به
متاسفانه ستاسی خبری سمی نوریدل کیجی تلفون مو قطع قطع کیجی ستاسی غاگ رازی خو قطع قطع کیجی غاگ مو مات مات
رازی و سیشو
و سیشو و بله بله مهربانی
محترمت نظر می داو چې دغه کم شې چې راځي دغه غریب او غربت چې شې دلته په دې دولت کې مله رسیدي حالته هم متاسفانه پر پاکستان او ایران ظلم کوي را باسي دلته چې راشي موږ خپل دولت هم شي ورته نو ور کوي کنه نه چا سره حکومت کوي نه چا ته کوټه چې هر شې چې راځي دی خپل پوجبو خپل پرلنګو خپل نور ځای ته وړي دي ځان ته پنجا چې په نور کې شروع کوي کله ملک او د امن سران د شي وکي چې دی غریب او بیوزل سره حکومت کوي او ګورو ورته وایي او د دې تر نورې برخې وکي نو د دې به اوسې امکانات شي او کدا چې نه ګوره دې خپل په ولس خوله لګولې د ولس نار شي اخلي جمع کوي په خپل جبو کې اچي ول سره کم شي پاتې نه دي څه د مالیات په برخه کې څه د خپل ګور په برخه کې څه د یو څه د بل
ډېره مننه ډېره مننه سلامت او سهيله تاسو ټول اوردونکو منندو يم مخکتر دي چې درنو اوردونکو په سرګندونو شاغلیو منصور او هیواد خبري وکي ورزو کندهار ته ل شاغل حکمت الله صلیح سره خبري کو صلیح صاحب لند راتو وایي چې لبړی د خپل فعالیتونو په اړه وایي چې څنګه چې مشاورې دي تاسو له زینو دا ډول خلکو سره چې نن مش په خبري کو مرسته کوي څه ډول مرسته کوي
ډیر مننه تاسو ستاسو قدرمنو اوریدونکو ته بیا مې احترامات سلامونه وړاندې کوم ډیر مننه چې وخت مو راکې لکه څنګه چې تاسو خبرې افغانستان له اقتصادي نورو ستونزو سره له اقتصادي مشکلاتو سره هم تر ډیره حد پورې مخ دی بل خصوص هغه موسمونه کې هغه وختونه کې چې به سرپناه او غریب او هغه خلک چې اقتصاد یې کمزور وي د بېلابېلو مشکلاتو سره، د سرپناه د مشکلاتو سره، د خوړو د مشکلاتو سره، د صحي برخې د مشکلاتو سره مخ دي. نو موږ حتی او کوشش عموم کې د دې وخت څخه موږ د ځوانانو ټولنې او انسجامونه او دا هڅه کوو په شخصي لحاظ او په ټولنیز لحاظ مسؤلیت هم لرو چې هغه کسان چې غریب وي، ناداره وي، فرض مثال د ناوړو دودونو ښکار شوي وي، د اقتصادي مشکلاتو ښکار شوي وي، د هغو سره په دستجمعي شکل کومک کوو، همکاري ورسره کوو. خلک هڅوو چې د ټولنې د داسې قشر چې هغه د لاسنیوي څوک ونه لري یا لاسرسی ورته ونه سي، د دې خلکو سره په شخصي او ټولنیزه برخه کې موږ کومک او همکاري کوو. فرض مثال یو څوک دی، موږ غواړو چې اقتصادي مشکلات لري، کار نشي پیدا کولی، موږ کوشش کوو چې د خلکو سره پیسې راټولې کړو یا خپل امکانات وسنجوو هغه ته د یو موقتي کوچني کاروبار زمینه مساعده کړو. فرض مثال ډېری دکان یا یو کسب تماری کړو، هغه کسب زده کړي، ورفایز زده کړي، تر څو دی په دایمي شکل یو ځوان د بیکاري او د روزګاري شا او د مشکلاتو څخه خلاص شي. همداسې کې پر خپل نور برخې موږ کومک او همکاري د خلکو په شخصي لحاظ موږ کوشش کړی دی کوي د ډېره وخت څخه، او دا په ټولنه کې مثبت رول کولای شي، خلک تشویقیږي چې شتمن تشویقیږي چې
ډېره مننه سلحي صاحب. دا راته وایست په لنډو کې چې له ایران او پاکستان افغانان ډېر ایستل کیږي او افغانستان ته راځي، اکثر هم هغه بېوزله خلک دي. مخ هیوادونکي ویل چې وای دا ګاونډي هیوادونه ولې زموږ شتمن نه راباسي چې دا بېوزله باسي. دا خلک کومک هم ډېر وایي چې راسره نه کیږي، په څه وضعیت کې دي؟
بالکل، کله چې د استوګنې ځای یا فرض مثال د اوسېدو ځای تغیر کیږي، د دې سره د کار، د خوراک، د هر څه برخې تغیر کوي. فرض مثال که څوک پر کار په دې تکلیف یا کار پیدا کیږي، ځکه یو خواوت دلته مشکل افغانستان کې هغه اوسېدونکي چې پخوا وو هغه د مشکلاتو دا چې نوی سړی راځي دلته ځان بلدی د کار او د ژوند سره، نو حتمن د مشکلاتو سره مخ کیږي. یا که کومک ورسره کیږي، دومره کومک اساسي نه ورکول کیږي. مثلا یو کیټ ورکوي، یو داسې شی ورکوي چې هغه د ځاینده هیڅ نه شي تضمینولی، یا فرض مثال د یی نصیب باثباته کولی، نو د دې لپاره اتمن بدی د مشکلات سره مخ یو خو مشکل اقتصادي مشکلات په خاص خل ورو بیا کچیر دا می بالکل ډیر کسان راغلي دي، خو ځینې کټي مشکل دي په دې کسانو چې افغانستان ته راغلي دي. فرض مثال زه یو سرمایه‌ګزار یم، فرض مثال رستورانت لرم یا دا کار کوم، په دې کې موږ مسلکي خلک دي راوستي. اوس تقریبا ما سره په رستورانت کې څلور نفر اشپزان چې پاکستان کې کسب کمال زده کړی دی، فعلا ما سره اخته دي چې هغه افغانان و د نور ولایتو او ستدي فعلا موږ سره په کار اخته دي. نو چیرې کاسبین و داسې خلک راځي هغه به زموږ ستاسو وطن د خلکو لپاره ډېر مهم تمامي شي په تمام سری.
ډېر زیاته مننه ښاغلی سلحي کورم مدان چې د خپل فعالیتونو حال مرکو. بیا هم یو اوریدونکو لرو له ترکیه څخه. ترکیه مغه هیواد دی چې د پاکستان او د ایران په شان افغانان باسي، او وګورو چې دوی څه وایي. مهرباني کوئ.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
وعلیکم السلام. مهرباني کوئ، تاسو په ترکیه کې یاست؟ د ترکیه کې د افغانان وضعیت څنګه دی؟
افغانان څنګه افغانستان کې وضعیت ډیر خراب دی. تعلیم د غنست، بیروزګاری د کار شي نسته.
بله، او ترکیه ته د دې لپاره راځي چې هلته روزګار پیدا کړي، او که غواړي چې اروپا ته لاړ شي،
غواړي چې هلته روزګار وکړي، اروپا ته لاړ شي، یا دلته درې سومر پر ازردام ژوند وکړي، بیا اروپا ته لاړ شي. نو دلته می ژوند ډېر پستونځ کې دی.
پولیس ویل کې چې پولیس ډېر بد برخورد کوي. هم داسې ده،
و برخورد ډېر خراب کوي. کله چې پولیس کوم بازي ډېر سمسته، خو کمې ډېر سم دي، ندي کمې سم دي، ډېر خراب دي. چې مثلا برخورد خراب کې، چې اسناد شی ورته واضح کې، بیا هم برخورد خراب کې، نو کار روزګار هم داسې وس په ژمي کې زیات نسته. بیا هم افغانان زی دلته راځي، نو بیا چې مخته ولاړ شي، پولیس ډېر برخورد خراب وسر کې، بیا چې چیرې ونیسي. ترکیه دولت تقریبا زر ډالر جرمه وکړي په نفر باندې، هغه جرمه چې دی بیا راشي وکیل زر ډالر ونیسي، زر ډالر جرمه ورته کړي دي، بیا هم کوم لیک واخی، بیا بلار ته افغانان دغه سیزی د اروپا خواته زور وی چې بلار ته ګیم.
ډیر مننه، سلامت اوسه کور مدان. له دوړو ملمنو شاغلیو صدیق منصور انصاری د افغان کارپوهانو د نړیوال شورا بنسټګر او همدارس د افغانستان نوین څېړنیز مرکز مشر او د افغانستان د والیانو د پخوانی ټولنې مشر ډاکټر عبد الله هیوات څخه ډیر زیاته مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ. زموږ او د درنو اوریدونکو پښتنو ته ځواب وایو. لته سي اوریدونکو هم ډیره مننه.